دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم زه نظران یوسف سیم تاسو ته د وخت خبرونه اورئ د بشری حقوقو سازمان وایي د طالبانو پالیسی د جنوز د کړو تر څنګ حرکتونو ته هم زیان رسوي د بشری حقوقو د سازمان وایي چې افغانستان کې لمړی دوري پورته د جنوب د کړو د طالبانو بندیز شپې نړیواله کې څرګندل شوی تر څنګ په خونځو کې د حرکتونو د زده کړو بهیر هم خونکو د نشټون او په تعلیمي نصاب کې لاسوهلو له عمله خراب شوی د سازمان د سیشن به پورس په نولس پاڼو کې په یو تفصیلی رپورت کې چې د 2023 کال د جون او اگست او د روان 2023 کال د مارچ او اپریل په میاشتو کې کابل، بلخ، هرات، فرا، پروان، بامیان، ننګرهار او دایکنډي ولایتونو کې د زده کوونکو او د هغوی له والدینو سره د خبرو په بنسټ ترتیب شوی ویلي چې په خونځو کې د زده کړو کیفیت د اندېښنې تر کچې خراب شوی دی د سازمان ویلي چې د نجونو زده کړو باندې د طالبانو د حکومت لخوا بندیست نړیواله پاملرنه شوی خو د هلکانو په خونځو کې د بی کیفیت د زده کړو بهیر دوام ته نړیواله پاملرنه نه ده شوې په دې رپورت کې د بشري حقوقو د سار د سازمان یو څېړونکي سحر فطرت ویلي چې طالبانو د نجونو زده کړو بهیر ته زیان د اړولو ترڅنګ په خونځو کې د هلکانو د زده کړو بهیر ته هم نه جبرانیدونکي زیانونه اړولې دي د سولې نوبل جایزې ګټونکي او پاکستانی فعال ملالی یوسفزئی سشمبه ویل چې په افغانستان کې طالبانو په حکومت کې جنتوب غیر قانوني شکړې او غوښتنه وکړه چې جنسي اپارتاید د بشريت ضد جنایت په توګه وپیژندل شي میرمن یوسفزئی جنوبی افریقا په خوانی جمهور رئیس او نجادي اپارتاید مبارز اتل نیلسن منډیلا په لسم تلین کې د وینا په محل ویل چې افغان جنوتا د خونځو نه تګ لکبل د خفغان پیدا شوه او په وینای چې افغان جنې له هم دې قبل مخدره موادو کارونې ته مخه کړي او یا د ځان وجلو کوشش کړي یوسفزئی په خپل خبرو کې وویل چې په غزه سودان او یوکرين کې د شخړو لکبل په افغانستان کې طالبان له خوا میرمنو سره چلن نه په مغوخته دي ملاله یوسفزئی پنځلس کلنه وا چې په پاکستان کې پری دی ویډری له خوا په دې خاطر دزی وشو او په سرولګیده چې د جنو د تعلیم لپاره مبارزه کوله په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم پوله د چهارشنبه په ورځ د پاکستاني سرحد ساتونکو لخوا د مالونو د لیږدونکو لارو په مخ تړل شوی و له څو ساعت وروسته بیرته پراټستل شو د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولین وایي د غلارې وازې د مالونو د لیږد را لیږد په مخ تړل شوی و او مسافر کولای شي چې له دې لارې تګراته وکړي په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیسار مولوی اسمت الله یعقوب له قوله د لارې د بندیدو علت د پاکستانی سرحدي ځواکونو لخوا د افغانستان په خاوره کې د یو نوي دروازې د جوړېدو مخنیوي بللی و د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر والکر ترک د چهارشنبه په ورځ ویل د غزې په تړانګ کې مشت فلسطینیان په پراخیدونکي ویرېدونکي حالت کې ژوند کوي او د اسرایل او حماس ترمنځ د بیړنۍ اوربند غوښتنه وکړه ترک په یو خبری کانفرنس کې ویل په غزې کې ملکی وګړي په بیرحمۍ سره د اسرایل لخوا بمبارد کیږي او په ډله ییزه توګه سزا ورکول کیږي په غزې کې فلسطینیان په زیاتېدونکي ډول ویرېدونکي حالت کې ژوند کوي اسرایلی ځواکونو په عین وخت کې د چهارشنبه په ورځ جنوبي غزی په مرکزی خار کې د حماس له وسلوالو سره د اکتوبر د 8 نیټې راهیسې په تر ټولو سخت جګړه کې خکل شوې دي د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ متحده عربی اماراتو ته ورسېدو دا د پخوانی شوروي اتحاد نه بهر د پوتین یو کمساري سفر دی چې په نړیواله کچه د ځان ثابتولو لپاره د مسکو د هڅو برخه ګڼل کیږي په یوکرين د يرغل په سر د لویدیز لخوا منځوي شوی پوتین په منځني ختیځ کې د متحدینو د ترلاسه کولو لټه کوي چیرې چې هغه به د تیلو سوداګرۍ او د اسرائیل حماس د شخړې په اړه خبري وکړي ټاکل شوی چې نوموړی له اماراتو وروسته سعودي عربستان ته لاړ شي کرملن د هغه د سفر په اول ولادمیر پوتین د اوکاري سفر پترس کې متحده عربی اماراتو ته رسیدلې ده د تهران یوې محکمې حکم کړی چې د امریکا حکومت د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وجلو په خاطر د 500 میلیارډ ډالرو تاوان ورکړي. د متحده ایالاتو پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2006 کال د جنوري په 3مه د عراق پایتخت بغداد هوایي ډګر ته سیرمه د ډرون برید امر وکړو چې د ایران د سپاهي سپاستاران کمانډان قاسم سلیمانی او د عراقي ملیشا ډلې مشر ابو مهدی پکې وجل شول. د پیښې سره زیروسته ایران په عراق کې د امریکا او نورو ائتلافي ځواکونو په اړه د توغندیو په وشتلو سره جواب ورکو. په دغو بریدونو کې امریکایي پرسنل نه دی وجل شوی، خو واشنگټن ویل چې په لسکونو سرتیرو ته دماغي صدمه رسیدلې ده. او د امریکا په ټکساس ایالت کې چارواکو د چهارشنبه په ورځ ویل یو وسلوال کس وروسته له هغه ونیولې شو چې د لزو په سو پیښو کې شپږ کسان وجل شول او د دوو پولیسو په ګډون درې نور ټپیان شول. چارواکو د وسلې سره د نیول شوي تورن کس هویت نه دی ښولې. قدر مونږ اوریدونکو داوود دی وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې بهرنیو هیوادونو څخه ستنیدونکو افغان پانګوالو او سوداګرو څخه تر 15 کاله مالیه او ټکس نه اخلي. د دغه وزارت سرپرست نور الدین عزیزی وایي چې همداشان ستنیدونکو پانګوالو ته په صنعتي پارکونو کې په اسانو شرایطو د فابریکو لپاره ځمکه هم ورکوي. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شینواری له کابل څخه رپورت راستولی.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نور الدین عزیزی وایي چې د طالبانو د مشر مولوی هیبت الله خونزاده لخوا د پاکستان څخه ستنیدونکو افغان کډوالو د چارو د تنظیم لپاره د جوړ شوې علي کمیسیون په چوکاټ کې په یو لس کمیټو کې د ستنیدونکو سوداګرو او پانګوالو لپاره د اسانتیاو د برابرولو کمیټه هم شامل ده. چې دا کمیټه هڅه کوي ستنیدونکو سوداګرو او پانګوالو ته د پانګونې او کاروبار لازم شرایط برابر کړي. خاغلی عزیزی ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې دغه کمیټې تیر ورځ د صنعت او سوداګرۍ په وزارت کې رسمن په کار پیل کړی.
معافیت مالیاتی با در نظر داشت شرایط خاص به مدت 5 سال هر تجار عودت کننده از کشورهای خارج وقتی که به افغانستان باز میگردند برای 5 سال وقتی که در افغانستان سرمایه گذاری میکنند در بخش صنعت برای 5 سال تمامند مالیاتشان معاف است.
در صنعت و سوداگری وزارت سرپرست ویل چی کومانوی پانگوانه چی کیگی پانگوال در 15 کلونو در معافیت سخه گتا خستیش. هر ویل چی پولیتونو که ستنیدونکو پانگوال تا پر صنعتی پرکونو که در پابریکیو در جلوان لپاره پاسان و شرایطو زمکی هم ویشل کیگی.
انشاءالله با امید خداوند توزیع زمین در پارک های صنعتی در هر ولایتی که ما پارک صنعتی داریم ان شاء الله با امید خداوند برای صنعتکارا به اقساط آسان حتی قیمت زمین مفت اعلان میکنیم به امید خدا.
افغانستان که قسم په تیر وسه باندې دو کلو کې وقت طالبانو د بیا رسیدو وروسته د چین په ګډون سو بهرنیو پانګوالو د قانونو د اصلو تیلو د اصلو په برخو کې پانګونې کړي، خو ډیر افغان پانګوالو په دغه هیواد کې د ځینو عواملو له امله پانګونې ته زړه نه دی ښه کړی. د طالبانو حکومت تمه لري چې په پاکستان کې دغه هیواد لخوا په افغان کډوالو باندې روان فشارونه به وطن ته د افغان پانګوالو د ستنېدلو سبب شي او هغوی به په دغه هیواد کې پانګونه وکړي. د ملګرو ټول د راپور لمخي د پاکستان د حکومت لخوا د روان کال د اکتوبر په 3مه د قانوني اسنادو د لرونکو 1.3 میلیون افغان کډوالو د شلولو د پریکړې وروسته تر اوسه لا دغه یو څخه شاوخوا 3400 افغان کډوال افغانستان ته ستنې شوي. خو ملګري ملتونه وایي چې اکثره ستنې شوي افغان کډوال افغانستان کې د اوسېدو په برخه کې جدي ستونزې لري او تر 90% پورې بېوزله کډوال دي چې د سرپنا د ستونزې سره مخ دي. ملګري ملتونه وایي چې دا شمېر افغان کډوال په افغانستان کې د اوسېدو لپاره زیهم دلری د اقتصادي چارو یو کارپو ایساره زایوي چې لاهم بهرني هیوادونه افغانستان کې د اقتصادي پلیتونو د پیلولو پرتله دغه هیواد ته د امنیتي پلو وګوري او لاهم چمتو نه دي چې په دې هیواد کې پنګونه وکړي.
چینه ها بیشتر متوجه موضوعات هست، لذا نگاهشون به پروژه های اقتصادی در افغانستان بیشتر نگاه امنیتی و سیاسی هست. فکر نمی کنم به آسانی و حداقل به این قدر زودی اینا دلیرانه وارد اجرای این پروژه ها شوند، لذا اینا فقط در حد یک حرف و یک شعار بیشتر یک برد تبلیغاتی داره برای طالبا و کشور چین.
د اقتصادي چارو ځنې کارپوهان وایي چې افغان پانګوال لا هم هڅه کوي چې په ځینو ګاونډۍ او د سیمې هیوادو کې لکه ایران، ازبکستان، ترکیه او متحده عربي اماراتو کې چې په کې د پانګونې شرایط د افغانستان پرتله اسان دي پانګونه وکړي. د افغانستان په چارو کې د ایران د جمهوري ځانګړي استازي دفتر د معلوماتو له مخې افغان پانګوالو د روان 1402 لمریز کال په لومړۍ څلور میاشتو کې په ایران کې 350 میلیون ډالرو پورې نوې پانګونه کړې ده. د ایران د مهر خبري اژانس د راپور له مخې د روان کال په شپږ میاشتو کې په ایران کې د بهرنۍ پانګونې کچه 2 میلیارد ډالره وه چې پکې د افغان پانګوالو پانګونه د نورو بهرنۍ پانګوالو پرتله زیاته وه.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4798 پیټا چنل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسیس موږ د خبرونه اوري. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو تګلاره د نجونو د زده کړو ترڅنګ د هلکانو زده کړو ته هم زیان رسوي. د یاد سازمان په تازه راپورټ کې چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د زده کوونکو او د هغوی د والدینو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړي، ویل سوي چې په ډیرو ښوونځیو کې د زده کړو کیفیت ډیر خراب دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې راپورټ په اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل په دې راپورټ کې واوري.
له شپږم ټولګي پورته د انجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیزونو وروسته اوس د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د هلکانو د زده کړو بهیر هم د مسلکي ښوونکو د نشتون او په تعلیمي نصاب کې د طالبانو د لاسوهنو له امله خراب شوی دی. دغه سازمان په 1900 کې په یو تفصیلي راپور کې چې په کابل، بلخ، هرات، فراه، پروان، بامیان، ننګرهار او دایکنډي ولایتونو کې د زده کوونکو او د هغوی د والدینو سره د خبرو پر بنسټ جوړ شوی، ویلي چې په ښوونځیو کې د زده کړو کیفیت د اندېښنې وړ دی.
ما در کل متوجه شدیم کې از وختي کې طالبان قدرت به دست گرفتن، با اینکه پسرها را از مکتب ممنوع نکردن در حالی که دخترها را از مکتب رفتن در مقطع متوسطه ممنوع کردن، تغییرات مخربی در خود سیستم آموزشی آوردن و کیفیت آموزش در افغانستان، کیفیت معرف در افغانستان پایین آوردن.
پر راپور کې ویل شوی چې طالبانو د هلکانو په ټولو ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي له دندو ګوښه کړي او پر ځای غیر مسلکي ښوونکي ګمارلي. دغه سازمان ته یو شمېر زده کوونکو او د هغوی والدینو ویلي په ښوونځیو کې زده کوونکو ته د فزیکي سزاګانو په ورکولو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. راپور وایي چې طالبانو د ښوونځیو له نصاب څخه د هنرونو د زده کړې، سپورت، انګلیسي ژبې او مدني زده کړو مضامین لري کړي دي. د طالبانو حکومت که څه هم تر اوسه د بشري حقوقو د څار سازمان دې راپور ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې د نړیوالو سازمانونو دغه ډول راپورونه د طالبانو د حکومت په وړاندې پروپاګاند یوه برخه ګڼلې ده. د طالبانو د لوړ زده کړو وزیر ندا محمد ندیم تازه د هرات په پوهنتون کې وی غونډه ته ویلي چې چمتو دي به هر میشتي غوړه استادان په لوړ امتیاز د هیواد په پوهنتونونو کې وګماري.
حتی دا هم وعده درکوم تاسو کدر منا ساتیزه، بلکې د ټول افغانستان استادان وګوته می دا وای نه ده چې هر څو استاد په هر ځای کې پیدا کوي چې افغانستان ته راځي، نو تر لیلی اندازی پریچ پا هر سمر لور معاش که مجدیت هماده ایش همهاش ورد دلتا در از مجد بچان و تربیه پا داخل در افغانستان که بود.
خو د سولې د نوبل جایزې ګټونکو او د انجونو د تعلیم نړیواله فعاله ملاله یوسفزی وایي په کار ده چې نړۍ د طالبانو لخوا د افغانو میرمنو او انجونو په وړاندې محدودیتونه جنسي اپارتاید وګڼي او په وړاندې مقابله وکړي.
Women in Afghanistan right now are
په افغانستان کې میرمنې اوس له ظلم سره مخ دي. هغه د تعلیم، کار او په حکومت کې د کار کولو او هغه د ډاکټر لیدلو حق نه لري او حکومت پر هغه ظلم کوي. بنان په داسې او حال کې لمړی دا مهمه ده چې ظلمونو کچه چې اوس تر سره کیږي و پیژندل شي. د بشري حقوقو ډیر کارپوهان دا جنسيتي اپارتایډ ګڼلای دي.
د افغان انجونو او میرمنو د تعلیم په اړه اندېښنې په داسې حال کې بیانېږي چې د افغانستان پر بیا رغونه د متحده ایالاتونو د څار ادارې سیګار د یو ایس ای ډی په حواله ویلي چې سیمه ایزو بنسټونو ته د نړیوالو موسساتو د تعلیمي پروګرامونو د لیږد په اړه د طالبانو د جون د شپږمې د لارښوونې سره سره دغه پروګرامونه نه دي لیږدول شوي. د نړیوالې پراختیا لپاره د متحده ایالاتونو ادارې ویلي هغوی به په ابتدایي ښوونځیو کې د انجونو له زده کړو او د میرمنو د لوړو زده کړو ملاتړ ته دوام ورکړي، خو د یاد بنسټ په وینا له شپږم ټولګي پورته د انجونو پر تعلیم او د میرمنو په لوړو زده کړو بندیزونه د هغوی په فعالیتونو اغیز کړی دی. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د اسرایل او حماس ترمنز پر روانه شخړه کې دواړه خواوې یو بل د جنگي جرمونو په کولو تورنوي او د جرمونو نړیوالې محکمې ته د قانوني قضیو د وړاندې کولو لپاره چمتووالی نیسي. د امریکا ژغ خبریالې لیندا گریستن د بیت المقدس څخه راپور شالېږلې. د محکمې لوی څارندوال د اسرایل او لویدیز غاړې ته د سفر په جریان کې د اسرایل او فلسطینیانو دواړو اړخونو ادعاوې اوریدلې دي.
د نړیوالی جنایي محکمې لوی سارنوال کریم خان د اسرایلی سیمو د هاغو کندوالو لیدنه وکړه چې د حماس وسلوالو پرې د اکتوبر په 8مه بریت کړی وو. بریت کوونکو د 1200 نه زیات اسرایلیان وژلي وو او 200 سلویخت تنه نورې يرغمل نیولي چې ډېرې ملکی وګړي دي. خان د ژوندۍ پاتې شوو او د يرغمل شوو د کورنو د غړو شاهدي واورېدا. هغه دا بریدونه جدي نړیوال جرمونه بولی چې د انسانیت وجدان ته صدمه رسوي.
د خلکو یرغمل نیول د جنیوا د کنوانسیونونو څخه یو لوی سرغړونه ده. دا د روم د قانون لمخه د وجانګلی جرم استازیتوب کوي او زه د اسرایلو څخه د ټولو یرغمل شویو ژر تر ژره خوشی کولو او خپل کورنۍ ته د خوندۍ راستنې دوه غوښتنه کوم.
د يرغمل شوو او روکی شوو کورنو د ډلی وکیلان وای دوی له خان څخه غواړي چې د جګړې لپاره ته رسیدو مخکې د اکتوبر د 8مې نیټې د سلګونو قربانیانو د کورنو په استازیتو سمدستي پلټنی پیل کړي. یو وکیل یووال ساسن امریکا غږ ته وویل
د هماس پر وړاندې د قضاوت د حق په اړه هیڅ پوښتنه نشته. په دې کې هیڅ شک نشته چې دا په پراخه پیمانه او سیستماتیک او د بشریت پر ضد نړیوال جرم، جنګي جنایات او نسل وژنه ده.
خو فلسطینیان استدلال کوي چې دا اسرائیل دی چې په غزه کې د خپل نظامی عملیاتو لاره د نړیوال قانون څخه سرغړونه کوي او په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا د وزارت په وینا ل 15,000 څخه ډیر خلک چې ډیره خزه او ماشومان دي وجلې شوې دي. په غزه کې د بشري حقوقو وکیل راجی سورانی وای
د لیګل سټيويشن لټرالي اټس
د قانون لمخې دا جنګي جنایتونه دي، د انسانيت ضد جرمونه دي. د غزه په ترانګه کې قومي تصفیه نسل وژنه تر سره کیږي. سره واندی د جنګل حاکمیت نه د قانون حاکمیت.
د جرمونو د نړیوالې محکمې سارنوال کریم خان د لویدیز غړې په رام الله خار کې د فلسطینی ادارې لمشرانو سره ولیدل او هغه ته د جنگي جرمونو په اړه د اسرایلیانو ادعاګانې په ګوته کړې. خو د فلسطین د بشري حقوقو ډېرې سازمانونو د هغه د سفر پریکون وکړو او هغه د اوګدی مدیرا سي د فلسطینی تورونو په اړه په بے پروايي او د اسرایلی ادعاګانو په ملاتړ تورن کړو. خو خان په غزه کې د فلسطینی ملکی وګړو قربانيانه ومنلې.
ما له کسانو سره هم خبرې کړې دي چې د غزې په کندوالو کې خپل کورنۍ عزیزان ماشومان میرمنې مور او پلار له لاسه ورکړې دي. ما دا کاملا روښانه کړه. قانون د سنگار وسیله نه دی چې لپامه وغورځول شي. دا یو اساسي اړتیا ده چې باید پوره شي.
په داسې حال کې چې په غزه کې توده جګړه روانه ده، اسرائیلي او فلسطینی حقوقي فعالان په نړیواله محکمه کې د بل ډول قاضي جګړې لپاره تیاری نیسي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څیړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د متحده عربی اماراتو د دوبی په شار کې د اقلیم د بدلون په وړاندې د مبارزې پروانه سرمشریز کې بحثونه ځکه تاو د سوال چې لیوې خوا مشران په دې خبرې کوي چې څنګه د نړۍ د تودوخه مخونیسي د بل خوا کوربه هیواد داسې کسان غونډې ته رابلل چې د فسیلی سوانګ صنعت لپاره لابي کوي. د امریکا جغ د خبريال هنری رجبل د رپورت پښتو ژباړه غورځنګ تاسو وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د اخلین د بدلون په سر مشریزه کې سره پاسه او یازر استازو ګډون کړی. دغه سیاستوال، ساينس پوهان او کمپاین کوونکي د ګڼو ګټو او مفکورونو ملاتړ کوي. خدا سیخکاری چې تمرکز به په یو کلیدی پوښتنه باندې وي، هغه دا چې آیا مونږ باید په فوسیلی سونګ توکو باندې په بشپړ ډول بندیز ولګو؟ که څه هم د ډبرو سکاره، تیل او ګاز د نړیوالې تودوخه د لوړېدو لامل ګڼل کیږي، خو د کوربه هیواد په شمول د اقتصادونو تر شا یو بل محرک ځواک هم شته. وروستي ارقام ښیي چې تم کیږي 2023 کال به د نړیوال کاربن ډای اکساید د اخراج لپاره ریکارډ ماتونکی کال وي.
د ګازو د اخراج چې کال په کال زیاتیږي زموږ د اقلیم د بدلون لوی لامل دی، او تر هغه چې صفر ته نوی راښکته شوي نو تودوخه به دوام ولري.
د چاپیریال ساتنې د ډلې یو څیړنه ښیي چې د سه کال د اقلیم د بدلون په 28مه سرمشریزه کې څه باندې 2400 استازي د فوسیلي تیلو د صنعت سره تړلي دي.
دا د بومي خلکو د پلاوي په پرتله و چنده لویه ډله ده. د تیر کال په غونډه کې 306 د شاستازو چې د فوسیلي تیلو صنعت د پاره لابي کوله ګډون درلود، سه کال دا شمیره څلور چنده لوړه ده.
ساینس پوهان وایي چې پراتون کو شپږو کلونو کې باید د زهري غازاتو اخراج په سلو کې 340 کم شي، خو اوسنۍ تګلارې وړاندیز کوي چې د غازونو اخراج به په حقیقت کې د ورته وخت په اوږدو کې نه سلنه لوړ شي. خو ځنې نور بیا وایي چې دا غیر واقعي ده او فوسیلی سونګ باید د کاربون د بازارونو او د نیولو په څیر د نوښتونو سره د انرژۍ مخلوطه برخه وي. د اقلیمي بدلون د سرمشریز اوسنۍ مشر سلطان الجابر د متحده عربی اماراتو د دولتي تیلو د شرکت مشر هم دی چې په پام کې لري تر 2030 کال پورې په دې برخه کې د پام وړ تولید زیات کړي. هغه په تدریجي ډول د فوسیلی سونګ موادو د کمولو غوښتنه کوي، نه د تدریجي حذفولو، او ټینګار کوي چې دا د نړیوالې تودوخې د مخنیوي یوازینۍ لاره ده. د سرمشریز دغه مشر د سې شنبې په ورځ لختل دریز نه دفاع وکړه.
I'm quite surprised.
زه د دې سرمشریزي د مشر د کار د دوامدار او تکراری کمزوري کولو او هغو هڅو ته حیران یم چې زموږ مکرر پیغام چې ساينس ته څومره درناوی کوو له پامه غورځوي.
دا مسأله د سګنې سرمشریزي په یو تود بحث باندې بدل شوې ده. څارون کې وایي چې قربانه د یوې ورستۍ اعلامیې د څار په لور له یوې سخت ننګونې سره مخ دي، ځکه چې ټول پاملرنه اوس د سرمشریزي پر مشر باندې متمرکز شوې ده. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث، او په اخر کې قضاوت ستاسو.
پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سيډنيز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
په کابل او ولایتونو کې د شاري ټکسیانو د رنگ لړۍ پیل شوه. طالب چارواکي وایي د رنگ لګښت تر ډیره کم او ټکسي موټروانان به دا لګښت خپله کوي. د بل خوا که څه هم د ټکسي موټروانان او شنونکو د شاري ټکسیانو د نظم او سمون لړۍ ته خوښ دي، خو وایي چې دا چې افغانستان په ښه اقتصادي حالت کې نه دی، طالبان باید په دې برخه کې د ټکسي چلوونکو سره مرسته وکړي. نور حال پرپورت کوي.
د کابل د ترافیک ریاست چارواکي وایي چې د ټکسیانو مشخص رنګولو څخه موخه د شار شکلا نظم او د امنیت تضمین دی. دغه چارواکي وایي چې د ټکسي د رنګ پروسه د تیر په پرتله ارزانه او تر ډیره د ټکسي چلوونکو سره مرسته سوي.
او د نوینا چخکارته وی هغه مخصوصا په اطرافي لاینو کې هغه کول شي، ځکه موټران زړه دي د استهلاک دی واجه چې ترڅو نو ورکو. او بل خبره ایده په نورمال شکل سره څنګه اسناد راول کیږي، شل 15000 افغانۍ د اسنادي مصارف پر راځي. او د رنګ په حساب باندې چې موږ مخکې یادوري وکړله، یعنی د 4000 14000 شل000 په نسبت باندې موږ 9000 یو سلولاس افغانۍ دغه لپاره په نظر کې نیولې.
بل لور تک څه هم د ټکسي چلوونکي د رنګ دی لړۍ ته خوشاله دي، خو د دوی په خبره چې یوازې د رنګ لګښت تر 40000 افغانۍ پورته دی. دغه ټکسي چلوونکي له طالبان غواړي چې یوازې باید ټکسي موټرانو ته اجازه ورکړي ترڅو خلک په کرایه له یو ځای تر بل ځای ورسوي.
ولا مجبور ده نو قانون، د قانون ته دغه څنګه مجبور ده، دغه لپاره د برابرې نه مجبور. ما خپل اعلان ته وکړ ما سره په یو روپې نه ولا، نو ټول میرا کړت کړي مصرف کړي مې دي، ځکه چې قانون تطبیق سي، قانون کړه خدای مهربانه دې سره بتاره خار نه دم برابر سي کنه. وس خو ډیر زیاته بنسبی ده په کار کې،
یو شل زر روپۍ په دې رنگ باندې خرچه راغله او خوشاله، ډیر خوشاله. په دې سم مخکې شخصي او ټکسي سو قانوني موټر سو نشاله، نه به خلکو سره مشکل نه به ترافیک سره مشکل ته مخامخ کیږي ان شاء الله.
بلور تشرون کې د افغانستان اوسنۍ اقتصادي حالت ناوړه یادوي. د دوی په خبره چې طالبان باید د ټکسیانو د رنگولو په دغه لړۍ کې د موټروانانو اقتصادي حالت لپاره ونه غورځوي.
د افغانستان سرپرست حکومت د ترافیک عمومي مدیریت لوري د ټکسیوانانو لپاره د نوو قوانینو او طرفو وضع کول د افغانستان په فعلي بحراني اقتصادي حالت کې زه مناسب اور نه بولم، ځکه ټکسیوانان دغه پیسې چې باید د خپل ټکسي د رنګونو بدلولو او د امارت د وصولو سره برابرولو لپاره باید تعویل کې نه لري او نشي کولای دا په نږدې موده کې د خپل ټکسي یا کاروبار لري ترلاسه کړي.
که څه هم د ټکسي اوسنۍ رنگ تر ډیره د قطر د ټکسي موټرانو په څیر دی، خو طالب چارواکي وایي چې دغه رنگ ټاکنه د اوسنۍ اثر سره سم او پر رواني لحاظ اسماني رنگ د انسان پر روان شل لګیږي. په افغانستان کې د ټکسیانو د شمیر په اړه دقیق ارقام موجود نه لري، خو دا چې د رنگ دغه لړۍ به بریالۍ سي کنه تر اوسه لا څرګند نه ده.
او د فراه په ولایت کې خلکو ته د چاپیریال ساتنې او پاک اوبو د کارونې په اړه روزنه ورکړل شوې ده. عام خلک او ډاکټران دا ډول پروګرامونه ګټور بولي. ډاکټران وایي د ساري ناروغیو او ګزند سرایت هم د ککړ چاپیریال او ناپاک اوبو څخه د ګټې اخیستنې له امله رامنځته کیږي. نور حال د نقیب الله نیکمل پر پورت کوي.
د فرایوش می ډاکټران د ګزند او نورو ساري ناروغیو د خبراوي د لاملونو په تړاو د عام خلکو نه پاملرنې اندیشمن کړي دي او په دې برخه کې د عام پوهاوی پر ډیرولو ټینګار کوي. په فرا کې د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر سلیم احمد منصفی وایي په خلاص فضا کې راپی حاجت او له ناپاکو اوبو ګټه اخیستنه هغه ستر لاملونه دي چې د ګزند په شمول ټولي ساري ناروغي په چټکۍ خبروي.
دا خبر د اندیشنې وړ ده نو چې زموږ په کلیواله سیمه کې لا تر اوسه هم ډېری کسان په خلاصه فضا کې راپاجد کوي او هم چې نن ویل سو چې 80% کورنۍ پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او دا وضعیت په حقیقت کې د ګوزن او نورو ساري ناروغیو چې خطرناک دي په سرایت کې ډېر عمده نقش لري. که چیرې کورنۍ په دې برخه معلومات ولري او پوهېږي چې ټولو ناروغیو اصلي لاملونه همدغه دي نو ویلی شو چې د ناروغیو کچه به ډېره ټیټه شي.
له دې سره هممهاله یو شمېر کلیوال اوسېدونکي وایي د فرا په یو شمېر سیمو کې د ټولنې په مشرۍ د شخصي او محیطي پاکوالي د ګټو او د ناپاکو اوبو د زیانونو په تړاو عامو خلکو ته لنډمهاله روزنه ورکړل شوې ده. د فرا د پښترود ولسوالۍ اوسېدونکي عبدالغفور امریکا جاغ ته وویل چې د روغتیا ساتنې او پاکوالي په برخه کې کلیوالو خلکو ته زده کړه ډېره اغېزمنه او باید دوام وکړي.
درنوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوخ کرونی دوام لری. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.